سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د شفيقه ارده تخنيکي چارو په سمبال اختر کړی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشره بنت سفرزر وای جنسیتي اپارټایډ شو دی پوینه په افغانستان کې روان دی وای د بشر پر ضد د جنایتونو د مخنیوي په کنوانسیون کې ورته چی مرمن فریزر چې په انحال کې په ملګرو ملتونو کې د مالټا استازي هم ده پرونی وی خبري غونډه ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا سیاسي اهمیت لري هغه زه تکړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد د جنایتونو د مخنیوي د کنوانسیون د تعدیل لپاره راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي جنسیتي اپارټایډ هغه استراده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو فعالانو پر افغان ښځو د طالبانو د محدودیتونو په ځواب کې د هغې د رسمیت غوښتنه وکړه د افغانستان د هوا پیژندنې دولتي ادارې له سبا ورځې نیولې د دې اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په یو شمېر سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او سیلابونو د راوتو اټکل کړی د طالبانو حکومت او د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د اوري یا حمل د 15 او 16 نیټې ترمنځ د غزنی پکتیا پکتیکا لوګر ننګرهار میدان وردګ غوربند پنجشیر لغمان کونړ تخار بلخ سمنګان سرپل بامیان بغلان او کوکچې د سندونو پرلارو او د یادو سیمو پازینو سیلوزو سیمو کې د واورې د ولیکېدو بارانونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو دراوتو احتمال شته د وزارت له خلکو غوښتنه ده چې په دې سیمو کې خپل کورنۍ او هغه کسان چې پیژني هغوی ته خبرداری ورکړي چې په ځانګړې توګه هغه چې کورنۍ سندونو ته نږدې وي خبر ورکړي چې د دغې سیلابونو د راوتو څخه خبر وسي په کندهار کې د طالبانو سیمې چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې ځوان او د هغه مېرمن نوملۍ په ډزو وژلې او بیا یې د هغو مړته ورچولی د کندهار د امنیت قمندانۍ رسمیز دفتر پرون د خبره په یو بیان کې کړي ده ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي په بیان کې دا هم راغلي چې تر اوسه پورې د پیښې انګیزه معلومه نه ده په مسکو کې د متحده ایالاتونو سفارت د روسیې د یوې محکمې پر هغې پرېکړې کلک انتقاد کړی چې د آزادې اروپا ازادي راډیو د خبریالې السو کور ماشوا له محکمې مخکې د بند موده یې د جون تر 15 نیټې پورې غځولې ده په مسکو کې د امریکا سفیر لین تریسی نن پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ولیکل موږ د السو د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن یو زیاتوي چې د سفارت استازي په کازان کې د محکمې په جریان کې حاضر و السو چې په پراګ کې د ازادي راډیو خبریاله و او د امریکا او روسیې دوګونی طبیعت لري د اکتوبر 13 نیټې رئیس د بهرنی ایجنټ په نوم قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوی ده ازادي راډیو او د امریکا حکومت وایي چې پر نوموړي د تورونه ځکه لګېدلې ده چې د ازادي راډیو لپاره کار کوي و څلوي کلنه السو چې د خپلې زړې مور د لیدو او مرستې لپاره روسیې ته لیوه تاسو مهال د کازان په هوایي ډګر کې ونیول شو چې بیرته پراګ ته سنیده او پولیسو یې پاسپورت ضبط کړ او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې روان حالت ټاکونکی دی بلینکن نن په پاریس کې د څرګندونو پر مهال ویل چې اوکراین د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لري ښاغلی بلینکن د امریکا په کانګرس کې له اوکراین سره د 2 میلیارد ډالر پوځي مرستې د بسپنې په اړه چې جمهوري پالانو وکیلانو یې له تصویب څخه ډډه کړې خفګان وښود او ویل چې د اوکراین لپاره هغه څه شوي د ځان د دفاع لپاره یې په کار دي په تېره بیا مهمات او د هوا مدافع تجهیزات ډېر ضرور دي ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې په همدې دلیل کانګرس باید د دې بودیجې لپاره د ولسمشر جو بایډن غوښتنه ډېر ژر تصویب کړي خبرونه مو واورېدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب اورېدلای شئ ملګرو ملتونو یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د طالبان لخوا پر ښځو بندیزونه دي د جنسیتي اپارټایډ په توګه وپېژندل شي وړاندې د دې بندیزونو په اړه درته جزئیات لرو همدارنګه روسیه په دې غور کوي چې طالبان د ترهګرو له لسته وباسي دا چې علت یې څه دی په دې هم درته تفصیلي راپور لرو امریکا یو ځل بیا په افغانستان کې د خپل ارباو په اړه اندېښنه ښودلې په داسې حال کې چې طالبانو حکومت ویلي دوه امریکایي ارباو له سره بندیان دي چې ولی د امریکایان نام په افغانستان کې بندیان دي په دې اړه هم درته تفصیل لرو د هغه قانون جنو اندېښنې به هم در سره شریک کړو چې وايي په کورونو کې چې د ښوونځي کتابونه والی پر دې هم بندیز لګول شوی
کیسه په خپل کورس ته تلم مسلم ته خو باندې کړو باندې د کورونو کې چې چلوه باندې کړی وکړنه ډیر جنو په کورونو کې درس ورکوه اما غیم ټولې منې کړې
اندرنګ دا چې اختر را نږدې ده د خلکو په امادګانو هم درته اساسي غوونه لري
استنه ورته دا خانه کمزور ضرور نو کاروبارونه نه چته جمعه کې ورځ وکړ نو کور ته ترکاری مکاری وی سي لوړې موړې وی سي او کنه ځان به جامې مې وکی
اړول مصالې به مشته ملتیا مو غواړم
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوې دورې مشره په افغانستان کې له خوځو سره روان تبعیض په اشاره وایي د جنسیت پر بنسټ تبعیض دی د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي هغه چې پرون رسنیو سره خبري کولې ویل افغانستان مهم ده او د روان وضعیت د سمون غوښتنې هم کړې د امنیت شورا مشر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوې ځانګړې استازي ده چې ژر تر ژره به خپل کار پیل کړي تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوی دورې مشرا وینسا فرایزر وایي جنسیتي اپارتاید چې د نوموړي له قبل افغانستان کې هم روان دی باید د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل شي نوموړي چې په ملګرو ملتونو کې د مالټا هیواد دایمي استازي هم ده افغانستان د امنیت شورا لپاره مهم وباله خو په دې هیواد کې د روان وضعیت د سمون غوښتنه وکړه د امنیت شورا دورې مشرې د طالبانو حکومت لخوا له ټولنې د افغانستان د نیمایي نفوس یعنی نجونو او ښځو ګوښه کولو ته په اشاره دا یو ناممکن کار وباله
د افغانستان په اړه مالټا د یو ملاتړي په توګه واقعا باور لرو چې دا ناممکن ده چې داسې یو هیواد ولرو چې 500 سلنه نفوس یې په بشپړه توګه ګوښه کړل شوی وي موږ فکر کوو چې دا وضعیت باید اصلاح شي
ونیسا فرایزر د هم ویل چې د دوشنبه په ورځ به امنیت شورا کې د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د مساوي دي د تعدیل په اړه غونډه او بحث وشي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ورې مشرې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي په ټاکل کې دوه هم ټینګار وکړ خو زیاته یې کړه تر دې دمه په دې اړه کوم ځانګړی اقدام نه ده شوی د طالبانو حکومت تر اوسه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د پلې کېدو په اړه د ملګرو ملتونو د دورې مشرې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی خو د طالبانو حکومت سره له دې چې افغان نجونې او ښځې د تعلیم او کار په ګډون سیاست او ټولنیز مشارکت څخه منع کړي تل ادعا کړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونه خوندي دي هغه ادعا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بشری حقوقو شورا د بشری حقوقو ملاتړو بنسټونو افغانانو او آن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي همکاري کوونکو فرایدون سینری اوغلو پر راپور کې هم ننګول شوی ده په افغان جنو خوځو د طالبانو په ډیر شمیر بندیزونه د دې لامل شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا د کارپوهانو په ګډون د بشری حقوقو ملاتړي سازمانونه او د افغانستان د انتقالي عدالت د همغږي ډله له ملګرو ملتونو وغواړي چې افغانستان کې جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژني او ترڅنګي د جنسیت پر بنسټ تبعیض د بشر ضد جرمونو د مخنیوي او مجازاتو په کنوانسیون کې شامل کړي
په راپور کې مو واوریدل چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د مالټا استازي غوښتنه کړې و چې په افغانستان کې پر افغانانو جنو بندیزونه دي د جنسیت پر بنسټ لګول شوی دي د جنسیتي اپارتاید په کنوانسیون کې شامل کړئ شي بل په لوبیا په کابل کې وشمیر جنون زده کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت دوی خصوصي خوانیز مرکزونه تړلي دوی زده رادیو ته ویل چې طالبانو په وروستي ورځو کې جنونې په زور له خوانیز مرکزونه ایستلي او دوی ته ویل دي چې عمر لوړ دی او نشي کولای چې زده کړو ته دوا مارکړي ورزو تفصیل لسیمه په راپور کې ورو
د کابل یو شمیر خوونیزو مرکزونو زده کوونکي وایي چې طالبانو دوی دغه مرکزونو ته لورتک څخه منی کړی دي په کابل کې د مسلم خوونیز مرکزی وی زده کوونکي نزیفی د سه شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دا کار د دوشنبه پورز وشو او یوازې نه خوونیزه اداره چې هغه لراله په مخې وټړل شو
زه خپل کورس تتلم مسلم ته خو باندې کرو باندې د کورونو کې چې لوهې باندې کړې وکنه ډیر جنوس په کورونو کې درس ورکوه اما غیم ټولې منې کړې دي ویلې دي چې نور تاسو حق نه لرئ چې پر دې جنو کې نه پر دې خلک کورونو ته راولې خپل مسلم کورس ویلې مسلم کورس باندې کوم باندې
یوه بل زده کوونکي چې نه غوښتل د ښوونیز مرکز او د دینوم په راپور کې یاد شوی طالبانو یو شمیر نجونې له ښوونیزو مرکزونو او ټولګیو څخه په زور ایستل دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د مرکز مسؤلینو ورته ویلي چې د اوس لپاره د مرکز ته نه ځي
مونږ ته په کورس کې بهانه وشوه او مونږ ته نن د ادارې لخوا په نورو بهانو د اختر په رخصتیو او دغسې نورو بهانو سره وویل شول چې کورس ته مه راځي نور خو ټول شاګردان پوهیږي چې دا د حکومت تخوا یو بندیز دی ځکه زموږ ادارې مونږ ته وخت ونه ښودو چې کله باید راشو په کابل ښار کې په ډېرو کورسونو کې داسې پېښې شوې دي او زموږ په کورس کې هم چې طالبانو په زور نجونې له صنفونه وویستلې چې د دوی عمر زیات دی او نشي کولی چې زده کړو ته ادامه ورکړي
هم مهاله د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کاروونکو د ځینو ښوونیزو مرکزونو د مهر لاک تصویرونو په خپرولو سره ادا کړي چې دا کار د طالبانو حکومت له لوري ترسره شوی دی. د یادو تصویرونو له ډلې په یوه چې ازادي راډیو یې کاروالی نشي تاییدولی لیکل شوي چې دغه مرکز له بم ټولګي څخه پورته انجونو د جذب له امله تړل شوی دی. په دغه مهر لاک شوي پاڼه کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست مهر لیدل کیږي. ځینو سیمه ییزو رسنیو هم دا موضوع د خپلو سرچینو په حواله راپور کړي. د یو شمیر تړل شویو ښوونیز مرکزونو مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د پوهنتون استاد او د پوهنې یو فعال فضل هادي وزین وایي د طالبانو حکومت غواړي په دې ډول اقداماتو سره په سیستماتیک ډول او دائمي ډول انجونې له زده کړو څخه بې برخې کړي.
طالبان حرکت خلکو ته چې ویل چې زمونږ د اقدامات موقتي دي او مونږ تر امرسانی پورې دروازې تړو او بیا منجون ته اجازه ورکول شي مکتبونو ته پوهنتونونو ته راشي، دا بالکل ناسمه خبره ده. وقتا دا په ډاګه کوي چې طالبان حرکت غواړي چې نور د نجونې او ښځې په افغانستان کې د درس او تعلیم نه پاتې شي او ښځې په سیستماتیک ډول د صحنې نه پرې حذف کړي.
نوموړی په دې باور دی چې دا ډول کړنې او په ټولنه کې له زده کړو او نورو فعالیتونو څخه د ښځو او نجونو بې برخې کولو له امله په افغانستان وروسته پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له خپلې دویم ځلې واکمنۍ سره سم له شپږم ټولګي د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې او له هغه وروسته یې پوهنتونونو او نورو ښوونیز مرکزونو ته هم انجونې له ورتګ څخه راګرځولې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هغو امریکایي وګړو په اړه چې د طالبانو په بند کې دي اندېښنه ښودلې. د دې وزارت بیان ته میټو میلر پرون رسنیو ته ویلي د دې دوه امریکایي وګړو د خلاصون لپاره هڅې کوي او دې کار ته به دوام ورکړي. تفصیل امید زهیر مله اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر یو ځل بیا د هغو دوو امریکایي وګړو په اړه چې له طالبانو سره بندیان دي اندېښنه ښودلې. هغه د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې رسنیو سره د خبرو پر مهال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکایي وګړي رښتیا هم د طالبانو په زندان کې دي وویل، وایي غواړم دوه ټکو ته اشاره وکړم. لومړی دا چې موږ له ژمنو سره سره اندېښمن یو. موږ په افغانستان کې د نیول شویو امریکایانو د خوندیتوب په اړه اندېښمن یو. دویم دا چې موږ په فعال ډول د هغوی د ازادۍ لپاره هڅې کوو او دې کار ته به دوام ورکړو. دا اندېښنه داسې مال ښودل کېږي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد رسنیو سره خبرو کې دا تایید کړه چې له دوی سره دوه امریکایي وګړي بندیان دي. مجاهد دا خبره په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو د تېرې سېشنبې په ورځ خپور کړ ویلې وه. هغه د دې بهرنیو وګړو د نیول کېدو لامل د افغانستان له قوانینو سرغړونه بللې وه، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات نه وو ورکړي، مګر زیاته کړې وه چې په دې اړه یې د متحده ایالاتو سره خبرې کړي دي. خو امریکایي چارواکو بیا په ځلونو ویلي چې دا دوه تنه بې له کوم لامل نیول شوي دي. بلخوا د سیاسي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی له طالبانو سره د امریکایي وګړو د خلاصون په اړه د متحده ایالاتو مذاکرات ته په اشاره وایي که څه هم د دې خبرو اترو جزئیات بربند نه دي، خو طالبان له دې لارې د امتیاز اخیستو په لټه دي.
جزئیات نه لرو چې دا دوه اسیران په کومه سطح کې دي، د کومو اهدافو لپاره او په کومو ځای کې دستګیر شوي دي. اوس طالب چارواکي د دې اسیرانو په مقابل کې څه غواړي او امریکایان څه ورکولی شي؟
امریکایي ان بی سی خبري شبکې د تیر شنبې په ورځ جمهور رئیس بایدن د ادارې د ملي امنیت د دوو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې طالبانو دوه امریکایي وګړي نیولي او متحده ایالات غواړي چې دوی بیرته آزاد شي. د دې راپور پر بنسټ له دوی د یو امریکایي وګړي نوم رایان کوربت دی. د دې وړاندې د متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي وو چې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو شان په هیڅ ډول د امریکایي وګړو غیر قانوني نیول نه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وړاندې هم ویلي وو چې د واشنگټن لپاره په بهر کې د امریکایي وګړو له خوندیتوب بل وړ لومړیتوب نشته او له طالبانو سره خبرو کې به فشار راوړل شي چې د رایان ګوربت په ګډون په افغانستان کې زنداني وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي.
آزادي رادیو د میدان وردګو ولایت په مرکز او شمیر ولسوالیو کې د خوار ځواکۍ د مخنیوي او په همدې ناروغۍ د خپل ماشومانو د درملنې لپاره د ځواک پوډر د ویش درې ورځې کمپاین پیل شوی چې پر مهال به دغه ولایت شاوخوا 50,000 ماشومانو باندې دغه پوډر وویشل شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې ډېر شمېر ښځې او ماشومان په خوار ځواکۍ اخته دي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوارځواکۍ څخه د مخنیوي په پار دغه درې ورځنی کمپاین نن د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د یوې پټې په پرې کولو سره پیل شو. یاد کمپاین چې د او سی ډي موسسې په مالي مرسته ترسره کیږي، ځایي چارواکي وایي شاوخوا 50,000 ماشومانو ته به د ځواک په نوم پوډر ورکړي. د یادې موسسې ولایتي مسؤول ډاکټر فیض الله نظری د یاد کمپاین د فیل پر مهال ویل چې یاد کمپاین به د میدان ښار ترڅنګ په سید آباد، نرخ، جغتو، جلریز، دای مرداد او چک ولسوالۍ کې ترسره شي.
جلریز، دای مرداد، چک، جغتو، سید آباد، میدان ښار او د نرخ ولسوالۍ به پکې شامل وي. په دوی کې به موږ تقریبا د 50,000 شاوخوا ماشومان لپاره به د ایم این پی یا د ځواک پوډر به موږ ورته رسوو.
د دې ترڅنګ د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرق زرق چې په دې پروګرام کې ګډون کړی وو، ویویل چې روغتیا پلان به د پوډرو د ویش ترڅنګ کورنیو ته نور روغتیایي پیغامونه هم ورسوي.
دا چې موږ ولایت کې لسګونو کالو را په دې خوا باندې دغسې ورته برنامې نوې عملي شوې، نو د وزارت ساتمې محترم مقام د دوی د همکارۍ نه مننه. دې پوډر ته څنګ نور صحي عامه پوهاوی عامه مسیجونه چې د همکار ماسې په واسطه باندې موږ په ولایت کې عملي کیږي، دا یو فضای او د قدر وړ.
هغه کورنۍ چې پوډر یې ماشومانو ته ورکول سوي خوشحاله دي، خو وایي په دې پوډرو سره یې ماشومان له خوار ځواکۍ نه خلاصېږي. دی وای حکومت او نړیوال موسساتی ورسره په نور غذایی برخو کې مرستي وکړي. دغه کورنۍ یو شمیر غړي وای اکثره وخت ماشومان وژوي د کیږي. دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي و چې په افغانستان کې 1,200,000 ښځې په خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې کلینیکونو ته د درملنې په پار په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو مراجعه زیاته سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پر نور مطالب هم در سره لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. ایراني چارواکي د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ د حملې پر وړاندې نن سخت غبرګون وښود. بشید اپریت کله شوې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ په برید کې د سپاهي پاسداران د یو شمیر جګپوړو افسرانو له وژل کېدو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د سویس شارج دفیر چې سفارت د امریکا د ګټو ساتنه کوي احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن سهار پر ایکس شبکې د دې خبر د ورکولو ترڅنګ لیکلي چې د اسرائیل د صهیونیستي رژیم د ملګري په توګه یې د امریکا دولت ته یو مهم پیغام ولیږه. عبداللهیان وویل د سویس شارج دفیر ته د احضار پر مهال وویل چې امریکا باید ځواب ووایي. ایرانی چارواکی وایي چې دا برید د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو له اصولو څخه سرغړونه ده او په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي د دې پیښې په اړه د بحث لپاره د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر قونسلګرۍ په پرونی برید کې چې ویل کېږي اسرائیلو ترسره کړې، د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قومندان محمد رضا زاهدي، د هغه مرستیال او 15 نور افسران وژل شوي دي. په برید کې د ایران د قونسلګرۍ ودانۍ هم نړېدلې ده. د ازادۍ راډیو فردا څنګه په یو راپور کې د سرچینو له قوله لیکلي دي چې وایي زاهدي د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک پخوانی قومندان او د قدس ځواک له مهمو غړو څخه و چې په سوریه او لبنان کې د دې ځواکونو مشري کوله. په عین حال کې ولسمشر ابراهیم رئیسی نن سهار په یو بیان کې د ایران پر قونسلګرۍ برید ړوند ترور وباله او ویل چې د اسرائیلو دا برید به بې ځوابه پاتې نشي. اسرائیل چې پر ایرانی اهدافو د حملو په اړه په اسانه تبصره نه کوي، د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې. په همدې حال کې د اکسیوس په نوم ویب سایټ د یو امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې وایي متحدو ایالاتونو تهران ته ویلي دي چې د اسرائیلو په دې حمله کې لاس نه لري او په اړه هیڅ نه خبر. د اکسیوس په لیکنه د ولسمشر جو بایدن دولت اندېښنه لري چې د اسرایلو برید به په دې سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو او پر امریکایي ځواکونو د ایران د پلوي ډلو د نورو حملو باعث شي. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د اسرایلي چارواکو او د سپاهي پاسداران د یو غړي له قوله لیکلي دي چې وایي په هغه ودانۍ کې چې اسرایلو په نښه کړه په غزه کې د جګړې په اړه د ایران د استخباراتي چارواکو او فلسطیني وسلوالو غونډه جوړیدونکې وه. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې د اسلامي جهاد د فلسطیني ډلې او د غزې د نورو وسلوالو ډلو غړي چې ایران یې ملاتړ کوي په دې ودانۍ کې راټول شوي وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
روسیا د دغه هیواد د ترهګرو سازمانونو له نومنړ څخه د طالبانو د نوم د ایستلو په پریکړه باندې غور کوي. د روسیې تاسو خبري اژانس د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله باندې د خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د روسیې تاس خبری آژانس د دوشنبه په ورځ دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راپور ورکړی چې روسیا د ترهګرو سازمانونو له نوملړ څخه د طالبانو د نوم ایستلو غور کوي. د تاس خبری آژانس د راپور له مخې دا موضوع د روسیې د بهرنیو چارو وزارت، عدلیې او نورو تخصصي بنسټونو لخوا څېړل کیږي او وروستۍ پریکړه به د دغه هیواد لوړ پوړي سیاسي مشرتابه کوي. درې میاشتې مخکې د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد د سترې محکمې د پریکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک پر بنسټ قزاقستان طالبان د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه ایستلي دي. طالبانو له یادې پریکړې هرکلی کړی و. که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د ترهګرو ډلو له نوملړ څخه د طالبانو د ایستلو او د هغوی د حکومت په رسمیت پیژندلو پریکړه یې نه ده کړې، خو د قزاقستان د دغه اقدام هرکلی یې کړی و او ویلي و چې دا مسله د قزاقستان د چارواکو او طالبانو د حکومت ترمنځ د خبرو پر پراختیا مثبت اغیز کولای شي او د سیمې د امنیت د ساتلو او د تروریزم او نشه یي توکو د جرمونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډو هڅو لپاره دوه اړخیز باور پیاوړی کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم تیر ورځ سیمه ییزو رسنیو ته ویلي و چې د طالبانو سرویس چارواکي لا هم د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي او په څه باندې دوه نیمو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی، نه یوازې دا چې د دوی د مشرانو نومونه له تور لیست نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم په دغه نوملړ کې شامل شوي دي. هممهاله یو شمیر سیاسي کارپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي روسیا یو له هغو هیوادونو ده چې هڅه کوي له طالبانو سره د ښو اړیکو په لرلو سره د اسلامي دولت ډلې یا د ایش د خراسان څانګې پر وړاندې مبارزه وکړي. د دوی له ډلې سیاسي کارپوه طارق فرهادي آزادي راډیو ته وویل
د
روسیا امریکا او چین یوه پالیسي دا ده چې دوی طالبانو او داعش تفکیک کړي او غواړي له طالبانو سره ښې اړیکې ولري څو چې داعش خراسان څانګې پر وړاندې په جګړه کې ټولیز بریالیتوب ترلاسه نه شي. په دې صورت کې د روسیې د تروریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو ایستل په نوره اسانتیاوې رامنځته نه کړي او د روسیې لخوا د طالبانو په رسمیت پیژندلو لامل به نه
شي.
له بلې خوا په ایران کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي له طالبانو سره د روسیې د اړیکو یو مهم هدف د روسیې او د منځنۍ آسیا د هیوادونو د امنیت ټینګښت او د سیمې له پرمختګونو خبرتیا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل روسیه ښایي طالبانو ته ښه امتیازات ورکړي، خو طالبانو ته پکار ده چې د افغانستان د ګټو لپاره یې وکاروي.
کیدای شي روسیه نور هم زیات امتیازات طالبانو ته ورکړي، مګر هم کچیر طالبان وکړي چې له داسې فرصتونه ګټه پورته کړي او خې او بلانس سیاست د شرق و غرب سیالو کې جوړ کړي، او کچیر خدای نه غصه ونه سکړلای او داسې سیاستونه مخته بوزي چې پکې بریالي نسی، بیا نو کېدای شي د شرق و غرب په سیالو کې له دې نه ډار چې افغانستان بیا یو ځل بیا قرباني ورنه کړي او قربان نسی او ملت په دې کې تاوان ونه کړي.
تر دې وړاندې روسیې د مسکو فارمټ او یو شمیر نورو غونډو کې د طالبانو کوربه توپ کړی، له طالبانو سره خپل اړیکې ساتلې او په مسکو کې د افغانستان سفارت دوی ته سپارلې او د طالبانو سیاسي استازولي هم منلې ده. د طالبانو حکومت د 2020 کال په اوړي کې پر افغانستان له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته د نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو غوښتونکي دي، خو تر اوسه د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
آزادی رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې څه باندې زر کسان د تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. د دغه سازمان د دوشنبې د ورځې د راپور پر بنسټ د 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 420,000 پیښې ثبت شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د حاد تنفسي ناروغیو له امله د پیښو مړینو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د یادې ناروغۍ له امله د مړو شمېر 1,000 تنو ته رسېدلی دی. یاد سازمان دغه شمېرې حیرانوونکي بللي او ویلي دي چې 80% قربانیانې میندې او ماشومان دي. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښیي چې د جنورۍ له پیله د مارچ تر پایه د افغانستان په 40 ولایتونو کې د تنفسي ناروغیو څه باندې 420,000 پیښې ثبت شوې دي. د راپور له مخې 298,000 پیښې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو او ښځو پورې تړاو لري. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې په 2023 کال کې پر تنفسي ناروغۍ د اخته ناروغانو شمیر نږدې 1,423,000 او د مړو شمیر 2,899 تنه ته رسېده. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي په روان کال او 2023 کلونو کې د تنفسي ناروغیو پیښې او مړینې د 2020 او 2023 کلونو په پرتله زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د WHO د نوي پور پاړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دی چې د څارنې د سیستم په پیاوړتیا او د محافظتي تدابیرونو په پراخولو سره په ټول هیواد کې د دغې ناروغۍ مخه نیول کېدی شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کورنۍ هم د دې ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي او وایي چې د یادې ناروغۍ ډېری قربانیان ماشومان دي. د تخار ولایت اوسیدونکي زهره آرین ازادي راډیو ته وویل د تنفسي ناروغۍ له امله خپل یو ماشوم له لاسه ورکړی دی.
یو ځل زما ماشوم ته هم دا ستونزه پیدا شوه. دوه ځله مې په دولتي روغتون کې بستر کړ، اکسیجن مې ورکړ. وضعیت یې ډېر خراب و. په یو عادي ماش ما نشول کولی چې ماشوم مې بل ځای یوسم. له همدې امله ما هغه له لاسه ورکړ.
د کابل یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل مورې چې 50 کلنه ده، په تنفسي ناروغۍ اخته او د هوا د ککړتیا پر مهال ناروغي سختیږي.
زما مور تنفسي ناروغي لري او له ډېرې مودې راهیسې له دې ناروغۍ سره لاس او ګریوان ده. په تېره بیا کله چې د ژمي موسم راشي د هوا د ککړتیا، دوړو او لوګي له امله ناروغي زیاتیږي. دا ځل هم کمی روغتون ته نه وې رسولی، نږدې و چې مړه شوی وای. اوس هم چې دا ستونزه ورته پیدا شي موږ باید ژر تر ژره روغتون ته یوسو.
ډاکټران هم د پرمختللو روغتیایي مرکزونو نشوالی او د هوا ککړتیا د دې ناروغۍ د ډېرېدو اصلي لاملونه بولي. د دوی له ډلې ډاکټر محمد الله هنریار ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو لویه ستونزه چې په ځانګړې توګه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کېږي په کلیو کې د غوره روغتیایي مرکزونو نشتوالی او د درملنې نیمګړتیا ده. بل لامل یې وچکالي او غیر معیاري سون توکو کارول دي. دا ناروغي د ویروسونو یا انتاناتو له امله رامنځته کېدای شي. نښې یې تبه، ټوخی، سالنډي، د اکسیجن نشتوالی او د ستوني درد.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو سازمانونو تل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي خدمتونو پر کموالي اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
محمد امرور د ماړنګي ولسوالۍ مپیل خلک کرا د کیسېګم ولل د مزوري کور د اړیکو بس نشته. نو اقتصاد خانه کمزور ضرور نو کاروبارونه نه چته جمعه کې ورځ دوه کاری نو کور ته ترکاری مکاری وسی روډه موډه وسی او کنه ځان بجامې مې وکی ولا چې اقتصاد هم خیر ارتم غسل زلم ارت غواړي زلم خاني غواړي خو نشته سره چې شو وکیرنه ارتم مې زړه غواړي خو بس څه وکی سره یارنه بل بس لمات رم باید کوم کړې خو بس وسم نشته سره چې شو وکی هله وخت نم دا ضرور چې بس وطن کې کاروبارونه بربرونه پیدا شي باید او وطن ماشاءالله برابر شي د خیره مسته کوکی مونږ ته د کار زمينه برابر شي بس خپل خپل کارونه ته سړی دار شي خپل خپل کارونه وکي نرسه غربت د وجفات یې کارونه مارونه نه نه سړی شي وکي.
ما نوم وحید الله مامون دی د اسداباد اړوند چاګي اوسیدونکی یم. بالکل اختر خو ان شاء الله رانه دي مونږ ډیر تیارې مو ته نیولې لکه لباس شو نور اختر د پاره چې کوم څه پکاري ګینندې نو ورسته مونږ بیسکټ او مټایا نیوم د اختر د پاره اخلو نور میلمانه راځي دي ته مونږ مکمل سیستم مو ته برابر کړی ان شاء الله اختر رانګ دی دیو کم د اختر لوازم چې هغه مونږ تیار کړی بعض خلک دي چې وسلری د غي د اختر د پاره لکه خپل بچو ته جامې کړی اختر د پاره بسکیم بسکټ مټایا نه د شان نور شان چې دی اغستل وسلری خو بعض داسې کورنۍ شته زمونږ په کلی کې گاوند کې چې هغه ایس د شان سرپرست او وسلری د اختر د پاره د خپل ماشومان د پاره چې کالی وته وکي یا د خپل کور د پاره مصرف ایس باندې نه لري نو زه په خپل افغانان ورونو باندې غږ کوم که په دلته اوسیږي یا خارج کې چې د خپل دغه بېوزله افغانانو او بېوزله کورنیو لاسنیوی وکړي او د دوی سره مرسته وکړي تر څو دوی هم د یوازیتوب احساس ونه کړي او دوی هم دغه شان ته خوشحاله اختر ولري څنګه چې دغه نور شتمن خلک لري دوی هم باید همدا شان ته خوشحاله اختر
ولري. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوې مشرې وینیتا فریزر ویلي دي چې جنسیتي اپارتای چې دی پوینا په افغانستان کې روان دی باید د بشر پر ضد جنایتونو د مخنیوي په کنوانسون کې ورزیات شي. میرمن فریزر چې پینال کې په ملګرو ملتونو کې د مالتا استازي هم د پرونی وی خبرې غونډې ته وویل چې د افغانستان وضعیت د امنیت شورا لپاره خورا اهمیت لري. هغې زیاته کړه چې په پام کې د ملګرو ملتونو د بشریت پر ضد جنایتونو د مخنیوي د کنوانسون د تعدیل په اړه راتلونکي دوشنبه غونډه وکړي. د افغانستان د هوا پېژندنې دولتي ادارې له سبا ورځې نیولې د دې اونۍ تر پایه د هیواد د مرکز او شمال د سندیزو حوزو په شمیر سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو د سیلابونو دراوتو اټکل کړي. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د وري حمل د 15 او 19 نیټې ترمنځ د غزنی، پکتیا، پکتیکا، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، خوربند، پنجشیر، لغمان، کونړ، تخار، بلخ، سمنګان، سرپل، بامیان، بغلان او کوکچی سندیزو حوزو کې د سیلابونو او همدارنګه د اورښتونو اټکل شوی دی. د وزارت خلکو غوښتنه ده چې د سندونو نږدې کورنۍ باید خبرې وکړي. په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي وایي نامعلومو وسلوالو د دې ولایت په ډنډ ولسوالۍ کې یو ځوان او د هغه میرمن نوموړی وژلی او بیا یې جسدونو ته اور اچولی. د کندهار امنیه قوماندانۍ رسنیز دفتر پرون په بیان کې ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې کوي او د پیښې انګیزه هم تر اوسه معلومه نه ده. او په مسکو کې د متحده ایالاتونو سفارت د روسیې د یوې محکمې پر هغې پریکړه لیک انتقاد وکړ چې د ازادي راډیو د خبریالې السو کورماشوا له محکمې مخکې د بد مودې د جون تر 15 منټې پورې غځولې ده. په مسکو کې د امریکا سفیر لین تریسی نن پر خپل ایکس پاڼې په یو بیان کې ویلي چې موږ د السو د نیول کېدو له کبله سخت اندېښمن یو او زیاتوي چې د سفارت استازی په کازان کې د محکمې په جریان کې حاضر و. السو چې په پرا کې د ازادي راډیو خبریاله و او د امریکا او روسیې دوګونی طبیعت ځای درلوده د اکتوبر 13 نیټې رئیس د بهرني ایجنټ په نوم قانون څخه د سرغړونې په تور نیول شوی. ازادي راډیو او د امریکا حکومت وایي چې په نوموړي د تورونه څکه لګېدلې چې د ازادي راډیو لپاره یې کار کاوه.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
دوه درې داسې جنگونه با خپل لیدلې دي قتل پکې سوای ده، کس پکې مړ سوی، انسان پکې لمانځه تللی ده.
کسان چې ځوانان هم پکې شامل دي د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پر ځای شخړې کوي. دا کار د اسلام د دین له نظره څنګه دی؟
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پایچا چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پر روژې کې ونه ساتي الله جل جلاله ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلی دلته گئی ساتلی. حتی پر روژې کې وایي که چا تاسو ته بد خبر مو که تاسو ورته وایي چې زه روژهدار یم، جواب د بد خبرې په بدی سره نه.
نن امدا موضوع چیرو ملتیام وکړی. قدر من دوستانو د اسلام دین وای چې د روژې میاشت د عبادت صبر حوصله او خلکو سره د ښه چلند او مرستې میاشت ده خو کله ناکله لیدل کیږي چې ځینې کسان په دې میاشت کې لوږه او تنده بهانه کوي له چار چاپیره خلکو سره مناسب چلند خاص هم نه کوي په جار جنجال او شخړو اخته وي افغان سوداګر همت وایي چې دای په خپل کلی کې د روژې په میاشت کې د ځوانانو د شخړو له امله د هغوی د مرګ شاهد هم و
په افغانستان کې خصوصا یم په ځوانانو کې نه بلکې په اکثریت خلک کې دغه شی لیدل کېږي دوی عملیان وي نسوار ورونه رسېږي هم دغسې عکس العملونه کوي له فامیل سره سګرېټ ورونه رسېږي هم داسې عکس العملونه کوي اکثریت د دوی چې دي دوی په اصل کې روزه ملامتي چې انیزه ګنګ سیم او په ما باندې فشار د تاثیر ده د هغه لپاره روزه باندې ډېر دغه کوي چې یعنی دا هر څه د روزې له لاسه دي خو برعکس د روزې له لاسه داسې نه دي دوی په مجموع که دوی دی دو دری و ساتو لپار هم دا خپل عمل ونه که دوی دی خلق سرم دا سر ویا که
دا بیاد سوم را بعد پایلی لری
بعد پایلی دادی چه که چه تا فامیل ور سر مثلا مرمنی لوری زوی کچنای موری دوی ور سر لک زر دا خبر کش کی لک دا خبر ور سر و پیچی دوی جنجال که تر وحل و تر تکول و پوری رسیگی خدای نخواسته داسی وقت رازی او را غلعه در تر دیر و پوری را غلعه چه دی مرمن دی موری دی ورور یې سترګې وستلې لاس یې پې مات کړی سر یې پې مات کړی پایلې همدغه دي چې دوی په راتلونکي کې پښیمانه جګرخونه بېرته خپله تاواني دي او جامعې ته یې بدې پایلې دادي چې دوی مثلا کلیوال ژوند خوڅېده مازدیګر کې اکثره خلک د مسجدو مخې ته راټولېږي هلته ناست وي قیسې کې دوی جنګ کوي دوه درې داسې جنګونه ما خپله لیدلې دي چې د دغه اعصاب خرابۍ له وجې نه جنګونه سوې ته قتل پکې سوی ده کس پکې مړ سوی انسان پکې له منځه تللی ده دا ټولې بدې پایلې دي جامعې ته
تاسو څه ویل لري غزوانانو ته چې ورته چلند کوي
مشوره داده چې اکثره وخت ډاکټر صاحبان هم دغه مشوره ورکوي مونږ مشوره هم ورته داده چې د روزي میاست بهترینه میاست د عمل د ترک لپاره چې دوی خپل عمل ترکي کوم عملونه چې هغه صحت ته موزر وی جامعه ته موزر وی لکن اسوار سو چار سو سیگرت سو داشت سیبان دوایی چی کلا تا سیگرت وی پا خپل خونه که وحیل تا ماشومان در سراوی نو بیا وی تر تاسو اغا ماشومانو تا دیر موزر دی تاسو مرمنی تاس تاسو فامیل دوی تر تاسو دیر موزر دی نو دی منگا سپارختن ورده داده که دوی چیر تا غاری که پا واقعی مانا بانده غاری چی لدغ عمل چی خزان خلاص که لدی بدبخته چی خزان خلاص که روژه میاستی بهترین میاسته زکر دیر سوراز چی یو چوک یو عمل و نکی حتما ضروران دوی پا خوی خواس و که تغییرات رازی او لغن لریوال غوره کهی
بله او که چیر دسی و نیسی نو واضح خبره دا چی زان کورانه او طولن طول سنزو سرمخ کولیسی؟
بله 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 از رار طولن تا خپل کورانه تا اولادو تا در طول بعد پایل لری دور سر نخطی دی
د میدان وردګو اوسیدونکو لیموي غځوانان چې په ښار بازار کې د سړک لغاړې کار کوي کله یخنی کله هم ګرمي او کله خو بیا روژه د لانجو کولو لپاره بهانه ګرځوي په خبره دوی په وړه خبره هم عکس العمل ښیي
بیرون د سړک پر سر باندې کار کوي یا هم ډریوران یا هم په کراچۍ پر سر باندې کار کوي دوی نشي کولی چې هغه خپل غوسه کنټرول کړي نو دغه سیستم سره رامنځته کېږي چې دوی په غوسه کېږي او لانجې جوړوي او له بل سره د دې پر ځای باندې چې دوی ته دا د نه خړلو نه لخلو نه چاک نه منی دي بلکې د روسي یو څه ده هم چې دوی خپل څه په کنټرول کې وساتي خپل سترګې په کنټرول کې وساتي چې نه باید نور روسي لرونکو کسان دوی آزرده کړي دوی دا فکر کوي چې روسي یو دومره ولې د خوالې نه روسي کوي چې خو د روسي یو مهم اصول هم نه دي چې په خپل قرآن کې هم ویل شوی دی حدیث کې نقل دي چې نه باید روسي کنه پدې نه کېږي چې نه باید څه وخوري نه باید څه وچکې او عبادتو کې بلکې له اصولو نه یو دا هم دي چې زه هم باید تړل سم چې نه باید د یو چا له خولې نه یا هم له زبې نه بل مسلمان آزرده سي نو ځینې کسان دي چې دغه اصول په پام کې نه نیسي ګواکې دوی ته نه د نه خوړللو بندیز یې لګولی خو ولې داسې نه ده هم خپل روزه خرابوي او هم د هغه بل روزه لرونکي روسې ته سره رسوي دوی سودا راوړي هماغه مونږ ورته پخوو هغوی ناوخته راوړي ناوخته تیارېږي هغه لانجې سره جوړېږي هغه روزه دوی په خندا سره نه سپیرولی همیش په لانجو باندې تیرېږي هم روزماته دوی په لانجه یا هم پیشلمی دوی په لانجه یا هم د ورځې په جریان کې دوی لانجې سره کوي نو خبره یې چې کوم ټایمونه
ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ دوی هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې کوم مسؤلیت لري؟ په دې هکله مو د زابل له اوسېدونکي روحلا اوتک سره مرکه کړې. نوموړی وایي
ځوانانو ته پکار ده چې د خپلو کارونو تر څنګ دغه میاشت کې عبادت هم وخت ورکړي او همدارنګه دغسې کارونه ترسره کړي چې هغه ثواب ولري او په آینده کې زموږ لپاره ګټور تمام شي. ما خپله د روژې مبارک میاشت لپاره مو خپل منظم پلان جوړ کړی ده چې انشاءالله عبادت ته به وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به تلاوت ته وخت ورکوو، دغه ترڅنګ به خپلې رسمي چارو ته وخت ورکوو، د دې ټولو ترڅنګ به بیا د خپلې کورنۍ سره هم همکاري کوو، که د سودا په برخه کې او که همدارنګه د روژه ماته ځینو هغه اړینو توکو برابرولو په برخه کې. نو دغه زموږ هغه ورځنی پلان دی، انشاءالله دغه پلان مطابق به پر مخ ځو.
په یو شمېر سیمو او کورنیو کې د روژې په میاست کې نظر هغو کسانو ته چې دوی ناتوانه وي، سپین سری وي، ځوانان ډېره بې حوصلګي کوي، علت یې تاسو څه ګڼئ؟
یو خبر دا ده چې په روژه مبارکه میاشت کې که چیرې ځوانان منظم خوب وکړي او هغه روژه مات او پیشلمۍ په منظم وخت باندې وکړي، نو بیا شاید ډېر بې حوصلې نه شي، ځکه روژه مبارکه میاشت کې باید ځوانان ډېر حوصله وکړي، له دغسې کارونو څخه ډډه وکړي چې هغه د دوی د خفګان لامل کېږي، هغه د دوی د ذهني تشویش لامل کېږي. اکثره وخت څوک په ذهني تشویش باندې اخته وي، خفګان باندې اخته وي، دغه کسان نو بیا ډېر خواشینی کېږي. نو ځینې ځوانان د شپې تر ډېره وخت
بله، لکور بیرونم کله ناکله لیدل کیږي چې مثلا له دکاندار سره، له نانوای سره، له موټروان سره ځوانان په ډیره وړه خبر باندې شخړې کوي، اته تر وهلو رسیږي. تاسو خپل څه لیدل دي په دې اکله؟
شخړې کیږي کله ناکله، جګړې کیږي، خو دغه جګړې چې ډیر مړ شهیدان یو په ښارونو کې به هغه بیروباري ساحو کې ترسره کیږي، یا کله ناکله بیروباري لار باندې، یا کله ناکله دکاندار سره. دغه یو تاثیر دا ده زموږ په ولایت زابل کې، خو اکثر هغه کسان چې یا سیګریټ څکي، یا نسوار څکي، یا نورې نشې کوي، دغه کسانو باندې دغه روژه ډېر منفي تاثیر کوي او دغه کسانو وضعیت یو څه کې خرابېږي. او کله ناکله په بازار کې بیروبار زیات وي، یا خلک هغه کم قوانین چې کم ټرافیکي اصول چې دا نه مراتوي، یا لار بنده کړي، یا د موټران په دغسې ځای کې درولي چې هغه د نورو خلکو لار بندې. خو خبر راغلی چې تلوار د هر چا، هر سړی دا کوشش کوي چې وختي ځان ورسوي، او دغه
تلوار بیا د ډیر ستونزو لامل کیږي. که چیرې زموږ غږ ځوانان اوري، زموږ غږ درانه اورېدونکي واوري، زموږ به توصیه دا یې، غوښتنه به مو دا یې چې دوی دې د روژه مات لپاره وختي تدابیر نیسي. هلته نو په دغسې تلوار حالت کې بیا ځینې وخت شرافیکي پېښې هم رامنځته کېږي چې د خلکو تروایل یو سړی کوشش کوي چې د بل سره واخلي، د ډېر تجربه څخه ځان وباسي، نو نه د جنجال لامل کېږي او نه بیا د ډېرو بدو شرافیکي پېښو لامل کېږي. خبر دا ده چې دا خلک ټول یو دم پر دوکانونو باندې هجوم وړي یا دوکانونو ته ورځي د سودا لپاره. دغه وخت کې بیا هلته بیروباري یا نوبت نه مراتېږي یا دوکاندار هم تلوار دا وخت کې کله ناکله بیا دغه شخړې رامنځته کېږي او د خلکو ترمنځ لفظي او فزیکي شخړې ته لار هواره کېږي. خو خبر دا ده چې که یو څه وختي تر روژه مات نیم ساعت مخکې، یو ساعت مخکې دغه هر څه ترتیب برابر سي، بیا به انشاءالله دغسې د مشکلاتو لامل نه کېږي، نه به د ټرافیکي پېښو مخه خراب لامل کېږي او نه به بیا د لفظي او فزیکي شخړو لامل کېږي.
بله، دغسې شخړې او جنجالونه د ټولو خلکو ترمنځ په تېره بیا ځوانان چې د روژې په مبارکه میاشت کې بیرون کوي، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
منفي تاثیرات بیخي ډېر لري. دغسې مشکلات نو که جنجال وکړي او که شخړه وکړي، دا نه یوازې د دوی پر ذهني حالت باندې بد تاثیر لري، بلکې د دوی پر هغه کورنۍ باندې هم منفي تاثیر لري. بیا نو به جنجال څخه وروسته مقابل شخص یا بندي یا بل بندي، یا ډېر وخت په دغه شخړو کې یو ډېر خوښ سي په شبخانه کې، هم مالي مصارف ورباندې راځي، هم همدارنګه د بند تر حالته پورې رسېږي. نو که ځوانان یو څه حوصله وکړي، یو څه خبره تېره بېره سره یوسي، لږ خبر د یو بل وزغمي، دغه مشکل به بیا نه وي. خبره دا ده چې ځوانان باید په دغه روژه مبارکه میاشت کې ډېره حوصله وکړي، جنجال که وکړي هم به یې کورنۍ په تشویش کې، هم به دوی په تشویش کې، او هم به یې هغه ټولنه په تشویش کې کړي، خلک به هم بیا شنور باندې وایي. فقط یو 15 دقیقې به د دې دغه جنجال په دې کې اوسه بیا پښیمانی لري. حتی دغه جنجال کله ناکله په ډېر مالی زیان باندې ما وړي، کله ناکله ډېر خلک د چاکو څخه استفاده کوي یا د دغه وسایل څخه استفاده کوي، څوک زخمي کیږي یا کی خوږیږي. نو دا بیا د پور خبره ده. همدارنګه نو دا د پور خبره چې دغه مالی تاوان سو، که د بند خبره سي، د بند خبره سو، نو که د کورنۍ یو غړی یا مالی تاوان کیږي یا بند کیږي، هغه ټول کورنۍ ورسره متضرر کیږي، حتی دوی کورنۍ متضرر کیږي. نو پروژه کې باید د ځوانان ډیر فکر وکړي، خپل کورنۍ او نورې کورنۍ باید په غم کې نه وي. او ښه کار دا ده چې ځوانان یا جګړه کوي، ځوانان یا یو د بل سره فزیکي برخورد کوي، فقط یو څو د کیا حوصله چې سره وسي، انشاءالله وروسته بیرته دغه جنجال او جګړه پښیمانی لري، او بیا به نو دغه ځوانان ډېر قربان پښیمانه وي.
بله، هغه هلته هغه کسان چې حضور لري، که هغه دوکاندار وي که نور کسان وي، سودا پسې راغلي، کله د ځوانانو دا ډول شخړې او جنګ او جنجال ګوري، د هغو په روحیه باندې څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، دوی پر روحیه باندې کاملا بد تاثیر کوي. دلته نو ځینې وخت ماشومان هم وي، ځینې وخت ځوانان وي، خو دغه شخړې هغه خلک ډېر کوي چې هغه پوهه نه لري، لوستې کسان نه وي. هغه داسې کسان وي چې ډېر وخت په ښار کې دوی نه وي رالوست شوي، یا له سارا څخه تازه راغلي، یا په ښار کې کم وخت اوسېدو کېږي. دغه کسان دغه شخړو ته لار هواروي، هغه په بازاري اصولو په ښاري اصولو باندې بلد نه وي. منفي تاثیر ډېر کوي. که څوک جګړه وکړي، هم دغه د ښار په ماحول باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ټول خلک ورباندې بد وایي چې روژه مبارکه میاشت، حتی ځینو خلکو دا وایي چې روژه دې د ځان لپاره نیولې ده، د الله لپاره دې نیولې. نو پر خلکو باندې باید د احسان وانهچول سي، او څوک باید داسې ونه وایي چې ما روژه نیولې ده نو زه کاره خبر کوم، باید وزغمل سي. نو په دغه وخت کې که هر څوک دا فکر وکړي چې دا روژه ما د ځان لپاره نیولې ده، الله لپاره مې نیولې ده، او مفاد ما ته شخصي رشي، بیا انشاءالله څوک جنجال نه کوي. نو ځینې خلک چې بیا جنجال کوي، هغه نو بیا په ټولنه کې ښه نوم نه لري، خلک کوم ډېر کار نه ورسره لري. که دوکانداري که جنجالي دوکانداري، څوک سودا نه ځینې کوي، وایي دا جنجالي د جنجال راسره کوي، ولې وایي خپله روژه او خپله ورځ خرابوم. او که ګراک جنجالي یا دوکاندار ورته وایي چې وروره ماته سودا ته مه راځه، زما پر دوکان باندې وایي دا منفي تاثیر کوي، چې دلته نن جنجال وسي، سبا وایي ماته څوک نه راځي. نو دغسې تاوانونه ډېر پېښېږي له دغسې جنجالونو څخه، او پر ټولنه باندې منفي تاثیرات ډېر زیات دي. خو اوس ورځ تر بلې دا د ټولنیزو رسنیو په راتګ سره، د ځوانانو په
تعلیم سره هغه ساحو کې چې هغه ته یو څه د پوهې کچه زیاتې ځوانان یو څه ګرځېدلی وي هلته بیا خلک حوصله لري او دوی د کې موټرون په لاین کې دروي چا بل تیر سي یو چاته په دکان کې هم کوي څوک سپین ږیری انتظار ورته کوي وایي ما کو دا سپین ږیری به خپل کار وکړي که میرمنه یا هغه ته انتظار کوي او دغسې مثال سوکه سوکه په ټولنه کې د لمانځه تلو په حالت کې د خدای دې وکړي چې نور هم لمانځه ولاړ سي او زموږ یو ښه سالمه او باثباته ټولنه ولرو.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې موضوع ته اشاره وکړه خو په آخر کې که ځوانانو ته خپل مشوره ولري تاسو چې دوی د روژې په مبارکه میاشت کې جارو جنجال کوي هغه که په کور دننه وي یا له کوره بهر
زموږ غوښتنه له ټولو ځوانانو څخه دا ده چې دا روژه مبارکه میاشت چې دا د عبادت مغفرت او رحمتونو میاشت ده په دغه میاشت کې باید ډېره حوصله ځوانان وکړي. دا د کال په دولسو میاشتو کې یو ځانګړې میاشت ده په دغه میاشت کې باید ځوانان حوصله وکړي او په ځانګړې توګه باید په خپلو کورونو کې ځوانان ډېره حوصله وکړي له خپلو ماشومانو سره له خپلو مېرمنو سره چې دا د ټولنې یو ډېره عاجزه طبقه ده او د ټولنې هغه ډېره رحم ته ضرورت لرونکې طبقه ده په دغه سره باید ډېر احتیاط وکړي. په ښار او ټولنه کې باید ځوانان حوصله وکړي که یو سپین ږیری کله ناکله یو څه خبره کوي باید ځوانان ډېره حوصله ورته وکړي او همدارنګه ځوانان باید د حوصلې سمبول وي او هغه ځوانان چې پروژه کې دغسې مسایل ته لار هواره یا جنجال کوي یا دغسې خبرې کوي چې هغه زموږ د ټولنې سره برابرې نه دي د دوی څخه د یو ځوان په توګه دا غوښتنه ده چې د خدای په خاطر دې په ټولنه کې دغسې مسایل نه کوي چې هغه د نور خلکو د ازار او اذیت سبب کېږي او همدارنګه په ټولنه کې بد تاثیر لري. نو دغه مې غوښتنه ده هیله ده چې ځوانان د یو کشر رول په توګه زموږ دا سپارښتنه ومني او پروژه کې له ډېرې حوصلې څخه کار واخلي او همدارنګه پروژه کې خپلو کار نو سم توجه سی او همدارنګه د خپل کارونو ترڅنګ دا د عبادت میاشت دا د اطاعت میاشت په دغه میاشت کې باید عبادت هم دوی ځانګړې کړي.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
کور دی ودان ډیره مننه خوشاله اوس.
روزودیتا چې د اسلام په دین کې د روژې په میاشت کې د صبر او حوصله پاک لا څویل شوې دي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی او د پوهنتون استاد نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره
روزه او عبادت دا عبادت باید خب په توجه سره او په حوصله مندي سره او خدای الله جل جلاله له یېرې او د الله حضور سره دا عبادت تر سره سي. د روزه کې به حوصله کې کول روزه کې به طاقت کول او اصاب خرابي کول او بيځای بدرد ویل یا بد اخلاقي په کورنۍ کې یا بیرون کې کول دا ستره ګناه ده او د روزه بدنامي ده. د روزه یو نوم صبر ده یعنی انسان ته صبر وربخي او یو مؤمن باید په روزه کې صبر ولري. دا صبر د مؤمن د ژوند یو برخه ده. که پروژه کې دا صبر ونه کوي دا روژه بې فائدہ ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای چې خپل ځان له بدو خبرو نه او بدو عمل نه پروژه کې ونه ساته د الله جل جلاله د ته ضرورت نه لري چې ځان وګي ساتلای د وته گی ساتلای. حتا پروژه کې وای که شاته ست بد خبرو مو کته سو ورته وای چې زه روژه داری ما او زه جواب د بد خبرې په بدی سره نه د روژه د مؤمن کار د مؤمن نه غوښتنه ده کېږي چې دای خپل ځان داسې وساتي چې هغه د روژه په ژوند ادا اخلاق اور بدل کی.
درن دوستانو دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری
چه شرم دل میل شوخ و شوخ و سرگوزن چه شرم دل میل شوخ و شوخ و سرگوزن اس خوم شوخ سر گمری دی تو بکل رازی مات میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی زن قتل سخت شبی دی تو بکل رازی مات میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی مات میں مغبان دخولی دی تو بکل رازی
مغبان دخولی دی تو بکل رازی لا ملتا هم تر فریاد پوری لے اسرائیل مولتا ہم پر فریاد پوری وہی تک کابل جانا ریوتی دیت بکل راز ماتے میں مغبان دخوالی دیت بکل راز وہی تک زن قتل سخت شبی دیت بکل راز ماتے میں مغبان دخوالی دیت بکل راز دزن قتل سخت شبی دیت بکل راز.